دا مشال راډیو د ستړي مشه وخت د مازیګر 15 بجې دی د نن ورځې اخري خبري غاړي کې ز ګل ایاز او ملیحه میرزاده درته هر کله وایو په روانه غړې کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو خو لومړی وار ورکو ملیحه میرزاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم تر ټولو اول د خبرونو سرټکی نن ایرانی ولسمشر حسن روحانی د پاکستان په دورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلې د پاکستان خارجه دفتر د هند استخباراتي ادارې یو افسر تنیولو پس د هند اعلی کمشنر ته خپل احتجاج ریپورت کړي او د امریکا بارنو چارو وزیر له روسي ولسمشر سره د شام او یوکرین په بهرانونو خبرې کړي تفصیل د ایران ولسمشر ډاکټر حسن روحانی سره د یو لوړ پوړي پلاوی نن د پاکستان سرخار اسلام آباد ته رسیدلی دی د ایران ولسمشر د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په بلنه دغه هیواد سفر کوي وزیر اعظم نواز شریف او کابینه د ایران ولسمشر او د پلاوی هرکلی په نور خان ایربیس وکړ په دغه موقعه د یو ویشتو توپونو سلامي هم ورکړل شوه ټاکل شوی چې روحانی به له پاکستانی او مشرانو سره په لیدو کې د تهران او اسلام آباد همکارو پراخولو او پر نړیوالو مسلو خبرې کوي د حسن روحانی سره په وفد کې وزیران اعلی چارواکي او تاجران شامل دي د پر ایران د لانجمن اټمی پروګرام له کبله د لګیدلو نړیوالو بندیزونو تر نرمی دروسته د روحانی پاکستان ته لومړی سفر دی ایرانیو چارواکو ویلي چې د تهران او ریاست ترمنځ په کړکیچ او د مسلې هواري په لړ کې به د پاکستان په کردار هم خبري وشي د پاکستان خارجه چارو دفتر په بلوچستان کې د هند استخباراتي ادارې او افسر تر نیولو پس ته هند اعلی کمشنر ورغوښتي خپل احتجاج ورته ریکارډ کړي د پاکستان خارجه دفتر په یو بیان کې ویلي د هند هاي کمشنر گوتم بموالی خارجه دفتر ته ورغوښتل شو چې د پاکستان خارجه سیکرټري د هند استخباراتي ادارې را د یو افسر په نیولو خبر کړي تر دې وړاندې د بلوچستان کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټین انصار له مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغه افسر د نیولو خبر وکړه
د هندی استخباراتو را یو اوسنی افیسر له جنوبی بلوچستان څخه نیول سوی دی او دا چې زه له لومړی ورځې راځم وایم چې په بلوچستان کې را فعال ده او د دې به تاسو هر وخت لمه ثبوتونه غوښتل تر دې لوی ثبوت تاسو څه غواړئ
پاکستانی رسنه د استخباراتي سرچینو په حواله وایي دا کس کلبوشن یادیب نومیږي خو هند لا په دې اړه څه نه دی ویلي په قبایلی سیمو کې د پولیو ضد کمپین چارواکي وایي په ټوله قبایلي او نیم قبایلي سیمه کې د شپږ سو زیاتو میندو پلرونو خپلو بچو ته د پولیو ضد څاڅکو له ورکولو انکار کړی په فټ سیکرټریټ کې د قبایلي سیمو لپاره د پولیو مخنیوي څانګې ویان عقیل احمد نن مشال ریډیو ته وویل
د اوسنی مارچ کمپین کې ډېر وګورو زو ډیټا جمع شوی د نوې مطابق شپږ سو او یو کم سلیخ مور پلار چې کم دین او غي انکار کړی دی پولیو ویکسین ورکول نه خو د کشر چې موږ وګورو په نسبت د رستنی کلونو دا ډیر زیات معمولی مقدار دی د ټارګټ پاپولیشن
د کلمات په خبره د 2014 کال په نسبت د غشمیر کې کمی د ناروغي خلاف معیاري کمپاین او سیمې ته د زیاتې رسایل عمل ممکن شوی په خو د ملګرو ملتونو ماشومان ادارې یونیسف چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا کې د 10 ماشومان شمیر 8000 سرګند شوی دی طالبانو د افغانستان په کندهار ولایت کې یو پوځي جنرال وژل دی د صوبې د والی ویان سمیم خپلواک وویل دوه وسلوالو د مارچ په 24مه په ډنډ ولسوالۍ کې په جنرال خانغه ډزې وکړې د خپلواک په خبره نوموړي له جمعه ته کور ته روانو د خانغه ساتونکو حمله کوون کې وژل هو ولس کلنځوي په پیخه کې جوړل شو د طالبانو ویان ویلي دغه حمله دوی ترسره کړې ده خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره د امریکا بارنو چارو وزیر جان کیری تر سلور او ساتونو له روسي ولسمشر ولادمیر پوتین سره د شام او یوکرین په بورانونو خبرې کړې دي په موسکو کې تر غونډې وروسته کیری بیګا خبريالانو ته ویل له پوتین سره خبرې غټورې وي دوی ول دوانو په دې موضوع خبرې وکړي چې څنګه په ختیځ یوکرین کې واقعي اوربند تستنی دي شي او ورسره د یوکرینی پوزي پایلټ نادیا ساوچینکو پر برخلیک مو غږیدل چې د مارچ په 28مه ورته په ختیځ یوکرین کې د دوه روسيانو خبريالانو په وژنه کې د ککړتیا په تور د 22 کلونو بند سزا واورول شو کیری صاحب په ګډه خبري هونډه کې د روس په اړه نو چارو وزیر سرګی لاروف ویل د کیری ته د ساوچینکو په اړه د خپل هوا دریز روښانه کړ لاروف ویل لمند چې امریکا به یوکرین د مینسک موافقې عملی کولو ته هڅوي چې مقصد یې په ختیځ یوکرین کې شخړه پای ته رسول دي رسوایی د نسل وژنې په تور پخوانی بوسنیایي سرمشر رادوان کراجیش ته سزا ورکولو تر شا سیاسي محرکات دي. د روس خارجه وزارت مرستیال گنډی گاتیلوف د مارچ په 25مه د انټرفاکس خبري اژانس په مرکه کې دا خبره کړې. دا تر هغې ورځې وروسته ده چې په هېګ کې د ملګرو ملتونو عدالت کراجیش د نسل وژنې په ګډون په 9 نورو تورونو ګرم وګرځو او د سلوېختو کالو له بند سزا یې ورته واوروله. نوموړي د جرمونو نړیوال عدالت تورن کړ چې د کوسوو مشرانو او پوست جرمونو ته پاملرنه نه کوي. د 28 کالو تر چوپتیا وروسته د نوبل ادبي جایزې ورکوونکي سویډن میشتې ادارې د برتانوي لیکوال سلمان رشدي خلاف د ایراني فتوی غندنه کړې ده. سویډني اکاډمۍ د مارچ په 23مه په ویبپاڼه په یو بیان کې په لومړي ځل په دغه فتوی او د رشدي د مرګ په سر په انعام خودو تنقید کړی دی او دا یې د نړیوال قانون یوه څرګنده خلاف ورزي بللې. ادارې ویلي چې دغه فتوا په هیڅ صورت له غرب سره د ایران د تعلقاتو له عادي کولو سره هم آهنګي نه ښایي چې تېر کال د نړۍ طاقتورو هیوادونو سره د اټومي تړون په کولو کارکول غواړي. د ادارې مشر تامس رایډ ویلي چې د رشدي معاملې ته بیا کتنه د تهران اټومي تړون او د ایران سلوه کلنې سرکاري میډیا لخوا د رشدي د وژلو په سر د $600,000 اضافي نامې خودو وروسته وکړه. د رشدي خلاف فتوا د یو لیکل شوي کتاب سیټانیک ورسس په سر په کال 1989 کال کې د هغه وخت ستر مذهبي مشر آیت الله خمینی جاری کړی و. او وروستۍ خبر د سپورتس چې په هند کې د کرکټ شل اووریز نړیوال کپ کې د آسترالیا او پاکستان ترمنځ روبا روانه ده. آسترالیا پاکستان د ګټلو لپاره د 190 منډو هدف ورکړي چې په جواب کې پاکستان تر اوسه پورې 3 لوبغاړي آوټ شوي دي او د دغه منډو ته رسیدو هڅه کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.05 روپیه خرڅل کیږي او په 1.06 روپیه خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.08 روپیه او په 1.05 روپیه. یو یورو په 1.09 روپیه او په 1.09 روپیه. یو ریال په 28.10 روپیه خرڅل کیږي او په 28.25 روپیه خرڅول کیږي. یو درهم په 28.15 روپیه او په 28.80 روپیه. یو افغانۍ په 1 روپیه او 500 روپیه او په 1 روپیه یو کم 60 پیسې او په یو پاکستانی روپیه 280 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپیه 272 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبب په خبر بنو او کوټه کې باران وی. په خبر کې به کم نه کم درجه حرارت 43 او زیات نه زیات 20 بنو کې 10 او 23 او په کوټه کې 9 او 19 وی.
درنو ورونکو خبرونه مده مشال رادیو نو واوریدل چې ملیحه میرزاده وړاندې کول. کچری تاسې د مشال رادیو د رواني غړی ترپای پاتې شې نو د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی د پاکستان په سفر دی. کارپوهان د روحانی د سفر په اړه څه تمه لري؟
پاکستان کې د توانایي بحران دی او دا غواړي چې هغه ایران نه ګیس لاین پاکستان ته راوړي.
چارواکي وای په قبایلی سیمو کې د 600 نه زیاتو میندو پلرونو خپل ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو څخه انکار کړی.
شره چې موږ وګورو په نسبت د رستنی کلونو دا ډیر زیات معمولی مقدار دی د ټارګټ پاپولیشن.
دا موسمیاتو محکمه په کراچۍ کې د ګرمۍ د زیاتېدو اټکل کړي.
36
د لوګر ولایت چارواکي لز د کونکو یو یو افغانې راټولوي چې د سکولونو د ودانې به پرې جوړوي.
کولای شو له درېنو تر څلورو کالونو پورې د ښوونځیو د تعمیرونو ستونزه حل.
دا سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. درنو ودرونکو تاسو د مشال رادیو د نن ورځی اخري خبري غړی ته وګورئ. تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د ایران ولسمشر حسن روحانی د پاکستان په سفر دی او اسلام آباد ته رسیدل دي. نو موړي سره یو لوړپورې پلاوی هم اسلام آباد ته ورغلی دي چې نور تفصيل به له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال رابیا اکرم خان ناخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه ده. رابیا ستړي مشه.
ډیره مننه ګلایا.
رابیا قدرته وای چې د حسن روحانی اسلام آباد ته رسیدل دي نو تاسو سره تفصيلات دي.
بالکل بلایاس ایران ولس مشر ډاکټر حسن روحانی په دوه ورځې د ورسره دی والا ستي پلاوی شي دا قرار رسیدلې دا وخت په وزیر اعظم هاوس کې با چاپته استقبالیه تقریب روان دی او ایرانی ولس مشر ته ګارد اف آنر هم وړاندې کړی شو. وزیر اعظم هاوس کې د استقبالیه په وخت د حکومت اعلی چارواکي هم موجود دي. څنګه چې د وزیر اعظم او د ایرانی ولس مشر د ملاقات په اړه څه خبر راځي به درسره وړاندې کوو. خو ګویا د دې نه علاوه لږ وخت مخکې پاکستان ایران بزنس فورم یوه غونډه هم وشوه او د پاکستان چیرمین سرمایه کاری بورډ چې کوم دی هغه مفتی اسماعیل هغه مطبوعاتو ته وینا وه د دغې غونډې نه پس چې پاکستان ایران پایپ لاین د پاکستان ترجیح ده او کوشش کوي چې کرک او کوهاټ کې یو آئل ریفائنری هم جوړ کړی شي. ده دا هم وویل چې د ایرانی صدر دوره د دې خبرې ثبوت دی چې خپلمنځي تعلقات اهم دي. د دې نه علاوه ده وویل چې ایران سره غیر رسمي تجارت په باضابطه توګه د شروع کولو کوشش کوي او ایران سره په پیټرولیم مصنوعاتو او سټیل کې چې دی د تجارت ښه موقع موجود دي. د دې نه علاوه ګلایاس خارجه چارو دفتر مطابق چې د دواړو ملکونو مشران به تعلقات مضبوطولو پابندیانې اوچتولو نه پس اقتصادي رابطو نوې لارو په تازه علاقایي او په نړیوال امورو خبرې اترې کوي. ګلایاس د دې نه علاوه په وړمه ورځ د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امورو مشیر سر تاجکستان د ایران سرکاري خبري ایجنسۍ ایرنا سره په مرکه کې ویلي وو چې ایران نه پابندیانې اوچتولو نه پس پاکستان ایران سره د تجارت حجم 5000 ارب ډالرو پورې د رسولو اعظم لري. دا هم ویلي وو چې د ولسمشر ډاکټر حسن روحانی د دې دورې په موقع ایران او پاکستان ترمنځ توانایي سرمایه کاری مواصلات ریلوے فضائی او سمندري تعلیم ثقافت ساينس او ټکنالوژي په شعبو کې د ځان ښکار شوي د خپلمنځي تعاون په معاهده به د سره خبرې اترې کوي او چارج به اخلي.
صحیح ډیره مننه رابع اکرم خان. درنو اوریدونکو له اسلام آباد د مشال لړیو خبریال رابع اکرم خان و چې د ایران د ولسمشر ډاکټر حسن روحانی د سفر په اړه یې تفصيلات شریکول. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو واوریدل چې د ایران ولسمشر حسن روحانی د پاکستان په سفر دی. چنون کې وای چې د دې سفر یو مهم مقصد د تهران او ریاست ترمنځ روان کړکې چوپدې لړکې د پاکستان رول دی. سعودي عرب تر هغې وروسته له ایران سره سفارتي اړیکې پرې کړل چې قهرجن مظاهره کوونکو په تهران کې پر سعودي سفارت ورننوتل. په ملیح امیرزاده د ایرانی ولسمشر پاکستان ته د سفر مختلف اړخونه سیړلی او دا رپورت یې جوړ کړی دی.
کارپوهان د ایران ولسمشر حسن روحانی د پاکستان لومړی سفر پاړه خوشبینی خای چې لدې سره به پسې مکه نه یوازې پروان تا تریخوالی کې کمی راشي بلکې تجارت به هم وده وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې روسو کې د ایران او سعودي عرب ترمن سفارتي اړیکې پرې شوې دي. په دغو حالاتو کې په اسلام آباد کې د ایران سفیر مهدی هنردوست په دې روسو کې د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ په تعلقاتو تنقید کړی. بلخوا سعودي عرب د ترهګرۍ خلاف د 30 اسلامي هیوادونو ائتلاف جوړ کړی چې پکې ایران شامل نه دی. په پیښور کې د سیمه ایزو چارو کارپوه ډاکټر سرفراز وای چې سیمه ایزو حالاتو ته په کتلو سره د دغه دورې په ترڅ کې به دواړه هیوادونه تجارتي اړیکو ته زیاته توجه ورکوي.
پاکستان کې د توانائی بحران دے اباواری چې آغا ایران نا گیس لائن پاکستان ترا ہو دی بلک رفتا دا پاکستان سعودی سرا پھر ظاہر پلکات دی بس چکلا ایران باندے بینکوی پابندیان کمی شوی دی اور داری صدر پاکستان ترا روان دے دا پاکستان کوشش بدا دی چکم دا توانائی دا پارا تیل اور گیس کم کرامت دے آگے کی زیاد نہ زیاد بہتر خبر پاکستان اور ایران منس کی مشی اور دین طرف دا پاکستان برامداتو کے او د پاکستان ورکرانو او پټلو کې اضافه وشي او د سره سره د پاکستان دا غوړي چې ژوند او د عراق او د سیریا معاملاتو کې پاکستان داسې ښکاره نه شي چې هغه سعودي عرب سره ورار دی بلکې هغه یو غیر جهدار ښکاره شي.
ډاکټر سرفراز وایي په عین حال کې د پاکستان سیاسي مشرانو هم په حکومت غږ کړی دی چې د سعودي عرب او ایران په معامله کې به طرفه پاتې شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې لپاره د منځګړي کردار ترسره کړي. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو کارپو تلت مسعود وای چې د حسن روحانی دوره به د سیمې حالاتو لپاره ګټوره ثابت شي.
پاکستان کی بڑی کوشش ہے کہ ایران سے تعلقات کو بہتر سے بہتر کیا جائے اور جس کی یہ کوشش ہے
زما په فکر پاکستان دا کوشش کبھی چې ایران سره تعلقات لا نور ښه کړي. پاکستان دا هڅه هم کوي چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ په اختلافاتو کې کمی راولي او کوم ممکن وي نو د یو داسې ثالثي کردار تسره کړي چې د دوی ترمنځ کشاله کمی کړي او پر یو بل اعتماد هم زیات شي. دواړه
دواړه مسلمان هیوادونه په فرقه وارانه بنیادونو له یو بل سره جګړه نه کوي، د طاقت زور دی نه خای او په خپل دایرو کې دننه دی وسی
بنیاد پر آپس میں نہ لڑیں یا پاور پلینا دکھائیں، اپنے اپنے دائرے میں رہیں۔
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا حسن روحانی تر دور مخ کے دروان کال پسر کے ایران تتللیو چے مقصد یہ دا ریاض او تہران ترمیان دکڑ کے چنو تعلقاتو آرام ولو۔ کارپوہان دا ہم وائی چے ممکنہ دا ایرانی اولس مشر اسلام آباد تا پا دورہ کے دا پاکستان او ایران ترمیان پا گیس پائپ لائن منصوبہ خبری اوشی چے پا تہران دا غربی بندیزونو لاملا دا زنڈ خکار شیوا۔ بلخوا سفارتی سرچینو رسنو تویلی چے امکان دے دا دوانو حیوادونو ترمیان سے بجلے پا منصوبو ہم دسخطی اوشی۔
مشال راڈیو ستاسو پخوخا ستاسو پجبا۔
درود کو پاکستان وای د افغانستان شخړې یوازنی حل سیاسي دی، نو ځکه اسلام آباد د هغه هیواد سولې او ثبات لپاره پوره هڅې کوي. دا خبره د بارونو چارو وزارت وایند نفیس ذکریا تیر ورځ په اسلام آباد کې خبرېرانو ته وکړه. هلته د پاکستان وزیر اعظم د بارونو چارو ځانګړي سلاکار طارق فاطمی هم ویلي چې د افغانستان ثبات د سیمې لپاره مهم دی. تفصیل رابیا اکرم خان راکوي.
د سیارت پورس خارجه چارو دفتر کې هفته وار خبري غونډه ته د یاد دفتر ویان نفیس ذکریا وویل چې سلور وانو ملکونو د افغانستان د سولې پروسې لپاره خپل کوښښونه جاري ساتلي دي او د سلور وانو ملکونو غونډه به د افغان حکومت او طالبان ترمنځ باقی د وډمبه دور مذاکراتونه پس کیږي. دی وای
د افغانستان شخړې څه فوزي حل نشته، د دې لپاره د خبرو اترو سیاسي حل د ټولو ښه طریقه ده. په افغانستان کې امن پزای کولو او د تشدد خاتمې لپاره د افغانستان مشری ضروری ده. پاکستان د افغانستان په مشری او ملکیت امن ترقی او استحکام کې مهمه برخه لري. د امن مذاکراتو په اړه وسلواله ډلې د خبرو اترو میز له حکومت سره راوستلو لپاره د اسلام آباد، کابل، واشنگتن او بیجینګ کوششونه روان دي.
بلخو د پاکستان د وزیر اعظم خصوصي مرستیال طارق فاطمی د پاکستان او افغانستان لپاره د جاپان خصوصي استازي سره د ملاقات په وخت ویلي دي چې د افغانستان امن د ټولو سیمې امن او استحکام لپاره ضروری دي. طارق فاطمی په وینا چې پاکستان به د سولې پروسی لپاره د سہولت کار کردار لوبوي. د افغانستان د سولې پروسی په اړه د افغان امور کارپو او خبريال طاهر خان وایي چې د طالبانو د مذاکراتو په میز راتلو د انکار نه پس اوس د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین له یو چیلنج دی چې څنګه دا پروسه شروع کړي.
زه به دا خبره وکم چې د لوی مقصد د حصول لپاره چې هغه د امن د خبرو د پروسه شروع کول دي، نو د هغې لپاره به ځینې داسې ګامونه اخیستل غواړي چې د اعتماد بحالۍ لپاره وي، لکه طالبان غواړي چې د هغې دفتر ته اجازه ورکړي شي، هغه تر اوسه پورې تړلې شوې دي په قطر کې، هغه دا غواړي چې ځینې د هغې بندیان دې خوشي کړي، که بندیان دې خوشي کړي نو مازدین خوشي شوي دي، او که یو څو بندیان خوشي شي نو زما خیال دی د لوی مقصد لپاره به ځینې کارونه اخیستل غواړي، بل هغې د خپلو مشرانو نه بندیزونه نړیوال د سفر باندې هغه لرې کول غواړي. نو که دا ځینې ګامونو د اعتماد د بحالۍ لپاره واخیستل شي نو په هغې کې زما په نظر باندې څه په کار دی چې څه رکاوټ نه وي.
یاد دې وي چې افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د مذاکراتو لار هوارولو لپاره پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین سلور اړخیز غونډې په دې ورستو کې په اسلام آباد او کابل کې شوې وي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر بیا دې نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
نرنونکو تاسو د مشال لري خبرونه ته غوږی دا بلوچستان حکومت د صوبې په جنوب کې د هندي استخباراتي ادارې را یو افسر د نیولو دا وکړي. د کورونا چارو وزیر سرفراز بوختي د خبرنن سار وختي مشال لري ته تایید کړه. هند لا په دې اړه سن دی ویلي. تفصیل د خدای نور ناصر په رپورت کې.
د بلوچستان حکومت او په دغه صوبې کې د پاکستان څارګري ادارې دا کوي د صوبې په جنوبي سیمو کې د هندستان د استخباراتو یو اوسنۍ افسر نیولې او اسلام آباد ته منتقل کړی دی. د پاکستان یو اردو ژبي ټلویزیون دنیا نیوز د خپلو سرچینو پر اساس د دغه نیول سوي هندي افسر نوم کلبوشن یاداو یاد کړی او زیاتوي د ممبئی اوسیدونکو دی. د صوبې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی که څه هم په دې اړه ډېر معلومات را سره شریک نه کړل، خو یوازې دومره ویل دا هغه ثبوت دی چې تاسو خبریالانو به یې هر وخت غوښتنه کوله. د هندي استخباراتو را یو اوسنی افسر له جنوبي بلوچستان څخه نیول سوی دی او دا چې زه له لومړۍ ورځې راهیسې وایم چې په بلوچستان کې را فعال ده او د دې به تاسو هر وخت لمه ثبوتونه غوښتل. نور ثبوتونه هم لمر سره ست، لکن تر دې لوی ثبوت تاسو څه غواړئ؟ لدینی ولسی افسر څخه پښتنې ګرویژنې روانې دي چې ورسته به له تاسو سره شریک کړو. که څه هم د بلوچستان ایالتي چارواکو او پاکستان په وار وار په بلوچستان کې د ترهګرۍ د پیښو تر شا د هندي استخباراتو لاس بللی، خو دا لومړی ځل دی چې د هند د څارګري ادارې د یوه افسر د نیولو ادعا کوي. هند چې تل یې د پاکستان دغه ادعاوې ناسمې بللې، د دې نیول سوي افسر په اړه یې لا هم څه نه دي ویلي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټا.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په میندنه صفه شپک سوا یویش کلو هرڅه او لنډو سپو 2113 4015 1013 او 15 کلو هرڅه اوریدلی شئ.
مشال ریډیو تاسو وګورئ درنو درنکو د قبایلی سیمو کې چارواکي وای چې دا په ټوله قبایلی سیمه او نیم قبایلی سیمه کې شاوخوا شپږ سو نه زیاتو میندو او پلرونو خپل ماشومانو ته د پولیو ضد د ساسکو ورکولو څخه انکار کړی دی. خو چارواکي دا هم وایي چې دا شره د لنور کلونو څخه کمه ده. نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
فاټا سیکټریټ کې د قبایلی سیمو لپاره د پولیو د مخنیوي څانګې ویان عقیل احمد مشال لیړو ته وویل چې د روانې میاشتې مارچ د پولیو ضد کمپین کې دوی ته په ټولو قبایلی سیمو کې د 650 نه زیات داسې والدین یا مور او پلار وو چا چې خپلو بچو ته د پولیو ساسکو ورکولو نه انکار کړی دی.
نی مارچ کمپین کې چې کوم ډېر وګورو ډیټا جمع شوی د نوې مطابق شپک سوا او یو کم صالح مور پلار چې کوم دین او غي انکار کړی دی پولیو ویکسین ورکول نه. خو د کشره چې موږ وګورو په نسبت د رستنی کلونو دا ډیر زیات معمولی مقدار دی د ټارګټ پاپولیشن
دا چې پسړول دوی دغه د انکاري مور پلار شمیره را کم کړل دا او د موجوده لپاره دوی سکرن لا راټاکی نو نو مول زیاتوي
دې دې بار چې کوم دینو کمپین کوالټی کوشش شوی دی. یو خدا د چې 2015-2014 په لحاظ باندې چې کم دنو یو رسایی چې کم دنو هغه ډېره زیاته شوې ده په فاټا کې او چې دا کم لږ ډېر خلک ته انکار کوي نو هغوی سره هم موږ چې کم لوکل مشران او ایډمنسټریشن چې کم دی لوکل هغه هغوی سره ځي او هغوی سره خبره کوي او هغوی پوهولو کوشش کوي.
بلخوا هم د روانې میاشتې د پولیو ضد کمپین کې په خیبر پختونخوا کې د ای پی آی شمیرې تر مخه زرګونه ماشومان داسې دي چې د هغې مور پلار خپلو بچو ته د پولیو ضد ساسکي ورکولو نه انکار کړی دی. یونیسف چې د پولیو رنس ختمولو لپاره پاکستان حکومت سره مرسته کوي په خیبر پختونخوا کې د پولیو پروګرام مشر ډاکټر جوهر وایي چې د روانې میاشتې په تیر کمپین کې خوشا په ټوله صوبه کې 8000 ماشومان داسې وو چې مور او پلار یې په بیلابیلو وجو انکار کړی وو.
لاس کمپین کې څنګه په صوبه کې چې کم ریفیوزل ماشومان وو هغه 1200 ماشومان دي کې موږ سره 30-35% پورې داسې ماشومان دي چې دا غي مور پلار مختلف هغه شکوک او شبهات دي د پولیو ویکسین باره کې 30-35% پورې ماشومان داسې چې هغه د مذهبي بنیادونو باندې دا غي مور پلار چې دنه انکار کوي 10-15% داسې وي چې هغه یا خو سر ډیماند کوي
د پامول د چخپل ماشومان ته د پولیو ضد ساسکي نه ورکول په تور کې د خیبر پښتونخوا بیلابل ځلو کې په تیرو کمپاینونو کې د یو شمیر والدینو په ضد قانوني کاروان شوې دي چې پکې د ځنو گرفتاری هم شوې وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختمه
افغانان څو غواړي به شک چې
ډېر سخت راغلي تیر یا هر څه کې
دوستو مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرس دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلی شئ.
مشال اړیدو تاسې غواګي درنو اوریدونکو د پاکستان د موسمیاتو محکمې اټکل کړی چې په راتلونکي جون په میاش کې ګرمي نور هم زیاتې دي شي. په دا په داسې حال کې ده چې په دې رسو کې په د ملک په بیلابیلو برخو کې د بارانونو د سختو بارانونو له کبله یو شمیر خلکو ته مرګ ژوبله او مالی زیانونه هم رسیدلی دي. نور تفصیل کراچۍ نه محمد عمران پر رپورٹ کې ورو.
کراچۍ کې د موسمیاتو د محکمې ویان ډاکټر عبدالرشید د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې خار کې د ګرمۍ لوړه درجه په زیاتېدو ده او د تیر کال پر رنګ روان کال هم ګرمۍ چپې راتلی شي. پرون په خار کې د ګرمۍ لوړه درجه شپږ دېرش وه، نن موږ وایو چې پنځه دېرش پورې به وي. دغه رنګ د اپریل په میاشت کې به دا نوره هم زیاتېږي او مئی میاشت کې به د دې نه هم سیوا وي. دغسې موږ د اندېښنه لرو چې د مئی میاشت او د جون لومړۍ لس پنځلس ورځو کې ګرمۍ چپې په خار کې راتلی شي. د دې وروسته به د بارانونو موسم شروع شي، بیا به گرمی پہ کمی دو شی
مونسون کی آمد ہو جائے گی، پھر کلاؤڈز آ جائیں گے تو پھر تھوڑی سی شدت میں کمی آ جائے گی. یہ وجہ ہے
دغه گرم چپو یا ہیٹ ویو په اړه د پیښور پوهنتون د ماحولیاتی ساینس یعنی انوائرمنٹل ساینسز د سانګې استاد ډاکټر شفیق الرحمن وای چې کله د معمول له گرمی مسلسل سو ورځې زیات پاتې شي نو دا بیا عامه گرمی نه وي.
کله ور پنځه ورځې لگاتار ٹمپریچر اوچت پاتې شي د ایوریج له تقریبا 5 ڈگری پورې له دغه ہیٹ ویو له کفرس کې د جون نارمل ٹمپریچر پر سیا مثال په تور باندې فرض کیا 35 ڈگری او سلور پنځه ورځې یا 35 نه بالا لاړ شي 38 47 یا 40 تور شي لگاتار در سلور ورځې لگایو کیفیت اون تک جوړ کیا وې چې له ګرمۍ بیا تفصیل کی.
ڈاکٹر شفیق وای چې دا ماحولیاتی بدلون یوازې په پاکستان کې نه دی راغلی، خو د کراچۍ په شمول پاکستان ته ځکه متاثر دی چې دلته خلک د ګرمۍ نه د بچ کېدو په اړه خبرتیا نه لري.
کراچۍ کې چې کوم پروسه کال هیټ ویو دغه وې په جون کې دغه وخت ګوره انډیا کې هیټ ویو راغلی دی، دغه وخت کې فرانس کې راغلی، سو کال مخکې په یونان کې راغلی، سابار کې راغلی. دا ځکه چې په ټول نړۍ کې د ټمپریچر د سیوا کې عمل کې نو هغه په یو مخه ډېر روان دی.
په کراچۍ ښار کې په عمومي توګه موسم ګرم وي، خو تیر کال د معمول نه زیاتې ګرمۍ له کبله ګرمو چپو یا هیټ ویو خلک زیات متاثره کړي وو چې له کبله یې د 1200 نه زیات خلک مړه شوي وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال اړیته تاسو غوږی درنودونکو په خوست ولایت کې د شمالي وزیرستان میشت ځینې کډوال وای د روانې میاشتې پر یوویشتمه په یوه خیمه کې د ګیس له کبله د اور لکېدو له وجې یوې کورنۍ اته کسان وژل شول. د کیم کډوال وای په وژل شوو کې شپږ ماشومان هم شامل دي. دوی ګیله کوي چې د پیښې هیڅ خبر نه په رسنو کې خپور شو او نه یې هم چارواکو پوښتنه وکړه. نور تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
د روانې میاشتې په یوویشتمه نیټه د افغانستان سیمې لمن ته ور اوړېدلو د وزیرستان د کډوالو په کیمپ کښې د یو قبایلي حاجي قتل سیدګي په کشدۍ کښې د اوربلن ګیس په وجه اور ولګېده چې په نتیجه کښې یې د دغې کورنۍ اته کسون چې په کښې دوې ښځینه درې وړې جنکۍ درې وړه وړکي شامل دي وسوځېدل مړه شول. د دغې کیمپ کډوال وایي چې د دغې پیښې په موقع د غمجنې کورنۍ چا هم پښتنه ونه کړه، حتی چې په دغه باره کښې میډیا هم غلې پاتې شوه. په کیمپ کښې موجود یو مشر عبدالسلام په دغه باره کښې په دا رنګ ږغېږي.
دا د قتل عزیز کومه قبیله وه؟ دا که په اسلام آباد کښې وای یا په کوبل کښې وای، د ټوله دنیا کښې د دوی څخه هر قسم مرسته شوې وه. خو دا دومره غمجنه واقعه جوړه شوله چې د هغه پورې نه چا
د دغه کورنۍ مشر حاجی قتل سیدګي خبرو ته هم لږکي څاک شی.
کڅه قبیله وه، وېړکي جنکۍ د کر سامان دا ټول غونډ ختم شو. یو زه خو ته دا یوه ښځینه بله پسونه راته بلې ته غونډه وشوله، خو نه افغانستان مرسته سره وکړه نه پاکستان.
د دغه پیښه نه مې چې د افغانستان خوز مبارز محمد زدران خبر کا، هغوی وویل
واقعاً چې ډېر خفه شوم، ډېر غمجن شوم. هدې درد مې خپل درد دی، هدې هدې خفګان دی. دوړې طرفته کرښې تفرید کوم، یو بدن دی مېږي زونه لرې نه دلي. خوست عمر به تاسو کړي چې کومه پېښه وشي دی مېږ مسؤلیت دی، هغې ته به مېږ رسېدګي کړي، کومک به وسره کړي.
بیا مې د قطبي وزیرستانه د قومي اسمبلۍ نماینده محمد نذیر وزیر هم خبر کړ. محمد نذیر وزیر وویل چې زه به د دغې پیښې او د ځاني مالي تاوان په باره کښې د افغانستان پاکستان حکومتي چارواکو سره تماس ونیسم. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
مشال رادیو ته تاسو وګورئ درنو اوریدونکو وخت شوه دی د مازیګر 15 بجې ملیحه امیرزاده نه د خبرونو لنډی زور
د ایران ولسمشر ډاکټر حسن روحانی سره د یو لوړ پوړي پلاوی نن د پاکستان سرحد اسلام آباد ته رسیدلې دي. ټاکل شوی چې روحانی بل پاکستاني مشران سره په لیدلو کې د تهران او اسلام آباد همکارو پر اخولو او په نړیوالو مسلو خبرې کوي. له روحانی سره په وفد کې وزیران، اعلی چارواکي او تاجران شامل دي. د پاکستان خارجه دفتر په بلوچستان کې د هند استخباراتي ادارې را یو افسر ته نیولو پس ته هند اعلی کمشنر غوښتي خپل احتجاج ورته ریکارډ کړی دی. هند لا په دې اړه څه نه دی ویلي. قبایلي سیمو کې د پولیو کمپین چارواکی وای پټوله قبایلی او نیم قبایلی سیمه کې د شپږ سو زیاتو میندو پلرونو خپلو بچو ته د پولیس احساسکول ورکولو انکار کړی دی. بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف چارواکی وای په خیبر پختونخوا کې د پولیو خلاف هم د روانې میاشتې په کمپین کې 8000 داسې ماشومان مخې ته راغلي دي. طالبانو د افغانستان په کندهار ولایت کې یو فوزي جنرال وژل دي. د صوبې د والی ویان سمیم خپلواک ویل دوه وسوالو د مارچ په 23 په ډنډ ولسوالۍ کې پر جنرال خان اغا ډزې وکړې. طالبانو د دغه حمله ذمہواري قبول کړې. د امریکا بارنو چار وزیر جان کری تر څلورو ساعتونو له روسي ولسمشر ولادمیر پوتین سره د شام او یوکرین په بورانونو خبرې کړې دي. په ماسکو کې تر غونډې وروسته کری بیګا خبریالانو ته ویل له پوتین سره خبرې ګټورې وې. روس وايي د نسل وژنې په تور پخوانی بوسنیایي سرمشر رادوان کراجیچ ته سزا ورکولو ترشا سیاسي محرکات دي. تېر ورځ ملګرو ملتونو د جرمونو نړیوال عدالت کراجیچ ته د سلوېختو کلونو بند سزا اورولې. د روس خارجه وزارت مرستیال وایي چې نړیوال عدالت ته کوسوو مشرانو او پوست جرمونو ته پاملرنه نه کوي. د 22 کالو تر چوپتیا وروسته د نوبل ادبي جایزې ورکوونکي سویډن میشتې ادارې د برتانوي لیکوال سلمان رشدي خلاف د ایراني فتوی غندنه کړې ده. او په هند کې د کرکټ شل اووریز نړیوال کپ کې د آسترالیا او پاکستان ترمنځ لوبه روانه ده. آسترالیا پاکستان ته د ګټلو لپاره د 190 منډو هدف ورکړی دی چې په جواب کې پاکستان تر اوسه پورې لږه شیبه وړاندې په 14 اوورونو کې د 10 لوبغاړو په نقصان 115 منډې جوړې کړې وې.
ملیحه میرزاده وچې د خبرونو لنډیزې تاسې ته وړاندې کولو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو رسپانو ادارې لست دی او غټکی په دې رپورت کې راغون کړی دی.
نن ته پاکستان اکثره مقامی رسپانو خپلې ادارې په سیلابونو او بارانونو باندې لیکلې دي. په دې کې د پیښور نه خبرېدونکو مشرک رسپانو خپلې ادارې کې وایي په پیښور او خوشاسي مو کې د بارانونو یو نوې لړۍ پیل شوې او د غرنګ لدی وړاندې هم بارانونه شوې دي چې لوځي ډیر کورونه تباه شوي او یو شمېر خلک وجل شوې دي. خو دې وسنو بارانونو د مرګ جوبلې او د کورونو تباه کېدو یره نور هم سیوا کړې ده. د ادارې په وینا لکه د نور کله پرنګ دا ځل هم حکومت سره د سیلابونو او بارانونو نه د بچ کېدو سه انتظامات نشته او نه د لړکی سنجیده ګامونه پورته شوی دي. غنی د سیلابونو او بارانونو نه د بچ کېدو ډېری لارې کې دي شي او په مرګ جوبلی یا کورونو را پریوتو ک پوره کابو ون مندل شي نو کم از کم د دیش میرا رقمي دي شي. درې سه تویجه د سیلابونو لوی وجه یو خوا د زنګلونو کټ کېدل دي او بل پلو د وړو وړو ډیمونو نه جوړېدل دي او د دې سره سره پکلو خاريو کې چې د اوبو د نکاسي په خشن بندوبست کریشی نو هله به ممکن شي چې د سیلابونو او بارانونو نه نقصانونه کم شي. ادریا اخري کې لیکي حکومت لبا د خوبه بیداری دل پکار وی او د بارانونو او سیلابونو نوړان دي بورلا غوړه منسوبه بندي جوړول وی. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پڼ خپل ادریا کې لیکي د زیارت پورس پټول پاکستان کې د هندو برادری مذهبي تہوار هولي و منځل شو او په دې موخه د سین حکومت د عامه رخصتي اعلان کړي وو کوم چې نه یوازې اقلیتونو واستایلو بلکې په عالمی کچ هم د دې ډیر نا وشوا. د ادارې په وینا کسه هم په قومي اسمبلی کې یو قرارداد وړاندې کړی شوی وو چې په 15 مارچ با د هولي په موخه عامه چټي وي. خو د سین حکومت د دې پیل وکړو او دغه اعلان یې عملي کړو. ادریا اخري کې لیکي اقلیتونه هم د پاکستان محب وطن خلک دي او دومره په دې وطن خفقېږي څومره چې نور خلک. نو باید چې په ټول پاکستان کې د دوی د تہوارونو په موخه عام رخصتي ورکړل شي او د دې په خوشحالو کې مسلمانان هم شریک شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیملات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. امریکایي وال سټریټ جرنال لیکي د سعودي عرب او ایران ترمنځ جوړیدونکو اختلافات په سیمه کې د فرقایي تاوتریخوالي زیاتې دوه وجه ګرځي. ورسپانه لیکي په دې صورت حال کې اوس د پاکستان لپاره ګران شوی چې له تهران او ریاض سره یو ډول اړیکې وساتي. بلخو امریکایي فارن پالیسي مجله وای په افغانستان کې د سولې په مخه په جوړ شوی څلور اړخیزه کمیټې کې د چین رول له نورو ټولو ځکه مختلف دی، هغه ځکه چې دا هیواد له پاکستان، افغانستان او طالبانو درې واړو سره ښې اړیکې لري. اسرار المومن دغه لیکونو مهمې برخې وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال لیکي د ایران ولسمشر حسن روحانی په داسې وخت د پاکستان سفر کوي چې په مسلمان نړۍ کې فرقیز شخړې په زیاتېدو دي او تهران غواړي چې د پاکستان ملاتړ ترلاسه کړي او دې لړ کې یې سفارتي هلې ځلې هم تیزی کړي دي. تمه څرګندېږي چې په دې سفر کې به ایرانی ولسمشر د توانایي بحران سره مخ پاکستان باندې د بجلی د خرڅولو یو تړون هم لاسلیک کړي. نوموړي ژمنه کړې چې له اسلام آباد سره به کاروباري اړیکې زیاتوي ځکه چې وسله ایران نړیوال بندیزونه لري کیږي. له تهران سره اړیکې مضبوطول د پاکستان لپاره ډیر مشکل کار دی ځکه که یو خوا اسلام آباد د اقتصاد په برخه کې په ایران مخالفه سنی مسلک سعودي عرب تکیه کوي، بلخوا سعودي عرب د پاکستان په سنی اکثریت اولس کې هم ډیر محبوبیت لري. په داسې حال کې چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو اختلافاتو له کبله په دغه سیمه کې د سنیانو او شیعانو ترمنځ تاوتریخوالي ته وده ترلاسه کیږي، پاکستان وړاندیز کړی چې د ایران او سعودي عرب ترمنځ په اړیکو ښه کولو کې د منځګړي رول لوبول غواړي. بلخوا فارم پالیسي مجله لیکي په افغانستان کې د سولې راوستو په هدف جوړې د څلور اړخیزه کمیټې دریمه غونډه د فروری په شپږمه ترسره شوه. دا کمیټه چې پاکستان، افغانستان، امریکا او چین پکې شامل دي، مخه یې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې شروع کول دي. مجله لیکي د جنوب ایشا په سیاست کې د لومړي ځل لپاره په پراخه کچا د شاملېدونکو هیواد چین رول له نورو خواو ډېر مختلف دی ځکه چې چین له پاکستان، افغانستان او طالبانو درې واړو سره ښې اړیکې لري. په افغانستان کې د ثبات پر ځای کېدو پرته هم یو شمېر خبرې دي چې له وجې چین غواړي د افغانستان او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په نتیجه کې امن راشي. چین غواړي چې له افغانستانه د دوی هیواد ته د افیمو د کاچاق مخه ونیول شي. لدی هم زیاته مهمه دا ده چې په افغانستان کې روانه بدمنی د چین پولو ته داخله شوي چې له وجې د دې هیواد اویغور ټولنه سخت دریځ کیږي. په افغانستان کې د چین یو شمیر ګټې دي. دا هیواد غواړي چې د کاپر او اوسپنې په ګډون د افغانستان له نورو پټو وسایلو ګټه واخلي. چین ژمنه کړې چې افغانستان ته به د میلیونونو ډالرو مرستې ورکوي او له دې هیواد سره به نږدې کاروباري اړیکې جوړوي. چین دا ژمنه هم کړې چې له کابل سره به د اربونو ډالره تجارتي معاهده کوي. دا به د ریښمو لارې د پروژې هم برخه وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال لډی ته تاسې غواګی درنو ودونکو د ملګرو ملتونو یو عدالت په خوانې بوسنیایي سرب مشر رادوان کراجشتا د څلويختو کالو د بند سزا اورولې ده. دی عدالت تیر ورځ په خپل فیصله کې ویل چې پر کراجچ له 1992 کال څخه تر 1995 کال هغه د بوسنیا په کورنۍ جګړه کې د نسل وژنې او بشریت ضد جرمونه ثابت شوي دي. نور تفصیل د اجمل ان پر رپورت کې اورو.
په حق کې د پوخانی یوګوسلاویا لپاره نړیوالې محکمې د پنځشنبې په ورځ کراجچ د 1000 مسلمانو هلکانو او سړیو د وژنې له کبله په نسل وژنه مجرم وباله. دا وژنې په 1995 کال کې په سربنیسا کې شوې وي. د دې محکمې مشر قاضي ویل تر ډلېزي وژنې مخکې کراجچ د سربنیسا د نیولو امر ورکړی او هدف دغه ته د بوسنیا د مسلمانو نارینه ول منځ وړل وو. د بوسنیا د سربي جمهوریت د لوړ پوړي کمانډان په توګه کراجچ پر هغه ځواکونو کنټرول درلو چې د سربنیسا ډلېزي وژنې تر سره کړه. دوی د سیمه چې د ملګرو ملتونو لخوا خوندي سیمه اعلان شوې وه له 1600 ځواکونو څخه ونیوله. د جنگي جنایتو د محکمې همدارنګه کراجچ د وژنو سخت دریځي او په زور له هغه خارونو څخه چې سربي ځواکونو نیولي وو د مسلمانانو او کرواتانو د ایستلو په شمول د بشر ضد نورو جنایتو هم مجرم وباله. قاضي همدارنګه کراجچ د بوسنیا د پایتخت سراييوو د څلور څلوېښت میاشتنۍ محاصرې پر مهال په وژنو پر ولسي خلکو په بریدونو او ترهګری کې مسؤل وباله. قاضي ویل کراجچ په خار کې پر ملکی اهداف توغندی ورول او سیاسي اهداف ته رسیدو په خاطر ملکیان پنخه کول. په سرایو کې د ازادي راډیو د بالکان د څنګه خبريال وایي د محکمې دی پریکړې خلک مایوس کړي وایي چې ویل کراجچ ته د عمر قید سزا ورنه کړل شو. نو ډیر هغه بوسنیایي سربیان چې په دې جګړه کې ښکیل و د سربنی چاپډلې زوژنه کې د لاسلارل لقبل د دې ځنګړي محکمې لخوا عمری بند محکوم شوی دی. کراجچ پرده د یو لسولګیدل تورونو څخه په لاسو کې مجرم ګڼل شوی. د نوموړي حقوقي سلاکار خبر اعلان او ویل چې د پوخانه سربي قومندان د محکمې په پریکړه خفه دی او غواړي د استناف وختنه وکړي. د استناف وختنه څو کال وخت نیسی. د سربیا په پایتخت بلګراد کې بیا څو زره کسان د افراطي ملت پالو په اعتراضي لاریون کې راوتلي او ویل چې کراجچ ځکه محکوم شو چې د دوی په وینا سربي وو. کراجچ اویا کلن دی. نوموړی په 2008 میلادي کال کې بلګراد ته نږدې ونیول شو. هغه یو لس کاله لانی ولکیدو پاتی اختبو.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پوکام دوو بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسا دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروي
په دری نیمه بجو
جمهوریت
په پوکم سلورو بجو
تړون
په پوکم پینزو بجو.
مشال اډیو ته تاسو غواګی درنو اردوونکو د فرانس خبري اجانس وای د نړۍ یو شمیر هیوادونه له قدرتي آفتونو له ګواخ سره مخامخ دي. اجانس د یوې روستي رپورت په حواله وای د سیاسي نارامۍ ښکار د ایشیا او افریقا ځینې هیوادونه خایل قدرتي آفتونو څخه لا نور اغیزمن شي. د لیکنی نوري برخي هارون باچا دراوروي.
د فرانس پریس خبري اجانس لیکنه وایي د آسیا یو شمیر هیوادونه او غټ خارونه داسې دي چې سمندري طوفانونه او زلزلې پکې راتلی شي او نفوسو ته زیات زیانونه اړولی شي. خو د آسیا په مقابل کې د افریقا ځینې هیوادونه اوسیدونکي یې ښایي د قدرتي ناورینونو له لاسه زیات وځپل شي. اجانس د مرسک میپل کرافټ نومې یوې برتانوي ادارې د شمیرو تر مخه وایي د جنوبي آسیا شاوخوا 1.4 بلیون خلک چې د هند، بنگلاديش او پاکستان وګړي پکې شامل دي د سمندري اوبو د سطحې لوړېدو او زلزلو له کبله د سیلاونو او تیزو سیلو په څیر قدرتي ناورینونو له خطرونو سره مخامخ دي. د بنگلاديش 30% د هند 20% او د پاکستان 70% خلک کېدل شي له دغو قدرتي آفتونو اغیزمن شي. همداراز د چین، انډونیشیا، جاپان او فلپاین وګړي هم له ورته خطرونو سره مخامخ دي. خو که دغه ناورینونو له وجې خلکو ته د زیاتو ځاني او مالی تاوانونو وختو خبره شي نو یو شمېر افریقایي هیوادونه بیا تر ټولو مخکې دي. په رپورټ کې جنوبي سودان د هغو افریقایي هیوادونو د لیست په سر کې یاد شوی چې قدرتي آفتونه پکې خلکو ته زیات زیان اړوي. له جنوبي سودان وروسته بیا بروندي، افغانستان، چاډ، نایجر، سودان، مالی او کانګو هیوادونه یاد شوي دي. په رپورټ کې ویل شوی د قدرتي ناورینونو مخنیوي د حکومتونو د وس کار نه دی، خو د هغو د زیانونو کمولو په موخه د عامه پوهاوي پروګرامونه او ستراتیژۍ جوړېدای او عملي کېدای شي. په رپورټ کې د فلپاین پلازمینه منیلا د نړۍ یو له هغو غټو ښارونو یاد شوی چې یو زیات شمېر اوسیدونکي د سمندري طوفانونو او زلزلو له خطرونو سره مخامخ دي. د جاپان سرخار ټوکیو په دویم او د انډونیشیا پلازمینه جکارتا په دریم نمبر دي. دا جانس لیکنه د برتانوي ادارې د رپورت په حواله زیاتوي چې حکومتونو غواړي خپل وګړي د قدرتي ناورینونو له خطرونو محفوظ وساتي نو اړینه ده چې په حکومتي نظام کې د اصلاحاتو او سیاسي ثبات لپاره کار وکړي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او غواهی د پاره د یو نش خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاری دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدن چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی چې غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال اړتیا تاسو غوږی درنو اوریدونکو اغوان ولس مشر د هیواد په شمال کې له مظاهره کوونکو غوښتنه کړې چې لا تاسو تاریخوالي دی ډډه وکړي. دا ولس مشر دفتر په خبر شوی بیگانی بیان کې راغلی چې افغانی په شمال کې د تاسو تاریخوالي سیړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. په دې رسو کې په بلخ او فاریاب ولایت کې د ولس مشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم او بلخ او والی عطا محمد نور په لویانو مظاهرو پر مهال په تاسو تاریخوالي کې مرجوبله وشو چې لقبلې په شمالي ولایتونو کې حالات کړکېچن شول. هلته دوستم د خپل پلویانو غوښتنه کړې چې لاریون دي پای ته ورسوي. تفصیل د اجمل ان په راپورټ کې اورو.
دا ولسمشر د ویان دفتر رسنوی ته په استولی خبر پانه کې کڅ هم د کوم مشخص ته او تریخوالی یادونه نه دکړي خوې د غیر مسول وسلوالو ډلو ترمنز ورستین ختی د هواد لنافزه قوانینو څخه کار سر غړونه دا د افغانستان حکومت د دغه ټکرونو د پایتریستو غوښتن کړي. دا ولسمشر ویان ظفر شنی رسنوی ته په استولی ویډیوي پیغام کې وایي
پرګوزری احتجاجات او مظاهرات مسالمت امه
دی وایي د هواد د قوانینو په چوکاټ کې د سولېزو لاریونونو او احتجاجونو تر سره کول د هر خان حق ته خو په تاو تاریخوالي د دې مظاهرو بدلول ناسم او غیر قانوني دي. یو پلاوی ټاکل شوی چې په دې تاو تاریخوالي کې خکیل کسان وو پیژنې او د قانون منګول ته وسپارل
کړه به په چي قانون وسپارل.
بلخوا جنرال عبدالرشید دوستم چې دا مهال په ترکیه کې دی په یو خبر پاڼه کې خپل پلویانو غوښتي چې اعتراضونه دې پای ته ورسوي. چارواکي ورسره لاغې د عکس العملونه خي چې د جنبش او جمعیت د ګوندونو د پلویانو ترمنز د یو بل پر ضد اعتراضونه د پنځشنبه پورس تر فاریاب ورسیدل او د غلطه په تاو تاریخوالي ووختل. مولوی اسد الله جمالی په فاریاب کې د اسلامي جمعیت مشر پرون ول د دوی پر سولېز لاریون د جنبش پلویانو د ذکر چې د پوینا یو کس پکې وشل شو او 15 نور ټپیان شوی. د فاریاب د والی ویان د احمد جاوید بایدار بیا د پیخي پاړه ول چې د دواړو لورو موترس پلویان په میمنه خار کې خپل کې مخامخ شوی دي. د وی خار ډیر وړو کې دی. له بعد مرګه د خار په وڅلور لار کې دواړه دلیل یو بل سره مخ کیږي. یو شمیر وسلې تلاس کوي هوایي د ذکر چې پکې ملکی کس وشل شو او 15 ټپیان دي. ظاهراندا مظاهری اعتراضونه ورپسې ته وتريخواله په مزار شریف کې د ولسمشر د لومړي مرستيال عبدالرشید دوستم د عکسونو ل څیرو لوپایل شو. د دوستم پلویانو اعتراض کوي چې د ملي جنبش د ګوند مشر سو عکسونه د ولایتي چارواکو په اشاره لری شبي یا څیرل شوی. ولایتي چارواکي دا بې ځایه بولی او وایي واز یو عکس څیرل شوی وو چې هغه هم دوی د مغرضو کسانو کاروباله. پرون د بلخ د والی ویان منیر فرهاد ول چې په بلخ کې وسې اعتراضونه پای ته رسیدلی او کومه ستونزه نشته. نو مولید خاغلی دوستم هغه اعتراض هم رد کړ چې په خپل اعلامیه کې د بلخ چارواکي د خلکو اندېښنو ته په ځواب وویلو کې په ځان تورن کړي. افغاني ورکامز رسپانې په دې موضوع په خپل یو ریپورت کې ارکتا د یو نګدې کس چې نوم یې نه دی یاد شوی لخلي ویلي ولسمشر غنی عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور دواړو ته پیغام استولې چې تاسو په حکومت کې نو د حکومتي اشخاصو په څیر چلن وکړي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر
مشال اړوي ته تاسو غواګي په افغانستان کې د جی و پلس غړي هوادونه په سرمشریزه کې د پایدار پرمختیاي هدفونو د عملي کولو په میکانیزم سره سلا شوې دي. د بي وزله او مخ پر ودی ټولنې وزیرانو سلورم کلنې دوه ورځنې سرمشریزه تیر مازیګر په کابل کې پایته ورسیده. تر غونډې وروسته د افغانستان د مالی چارو وزیر خبرګرانو ته ویل چې دوی له ګډونوالو سره هغه مشکلات شریک کړل چې د افغانستان ثبات او پرمختیا مخې ته ځنډ دي. تفصیل قاسم سولمل راکوي.
په کابل کې د جی و پلس هیوادونو دوه ورځنۍ ناسته یو لړ پراختیایي اهداف ته د رسیدو لپاره د یو ګډ عملی میکانیزم په جوړېدو سره پای ته ورسېده. د افغانستان د مالی وزارت وایي دغه اهداف د سولې، حکومتوالۍ، کاري فرصتونو، کډوالو او داسې نورو اساسي برخو کې دي. اکلیل حکیمی د پنځشنبه پر ورځ خبریالانو ته د دوه ورځنۍ ناستې د نتایجو په اړه وویل چې افغانستان هم دغو اهدافو ته د رسیدو پر وړاندې د شته خنډونو د ارزونې نتایج د غونډې ګډونوالو سره شریک کړه.
حکومت افغانستان
د افغانستان حکومت دغه تړون د ارزونې لومړني نتایج چې افغانستان د ثبات پر لور یادېږي مجلس ته وړاندې کړ. دغه ارزونه هغه ستونزې مشخصوي چې د خودکفایي پر لور د افغانستان په وړاندې سته. ښاغلی حکیمی وویل چې د دغه ارزونې نتیجه به د ملي ستراتیژۍ په توګه د بروکسل په کنفرانس کې وړاندې سي. په کابل کې د جی او پلس یا وباندې هیوادونو په دوه ورځنۍ ناسته کې د دغې ډلې د شلو غړو هیوادونو وزیرانو او د مرسته کوونکو هیوادونو او نورو نړیوالو سازمانونو استازو برخه درلوده. په همدې حال کې د سیریلیون د مالیې وزیر کفالا مرا چې د همدې ډلې مشري کوي خبریالانو ته وویل د کابل په ناسته کې پر 19 شاخصونو موافقه وسوه چې له مخې بېوزله هیوادونه هر کال خپل د پرمختګ کچه معلومه کړي. نوموړی پر مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو غږ وکړ چې باید له بېوزلو هیوادونو سره د هغوی د ضرورتونو پر اساس مرسته وسي. دوی موږ پر خپلو نړیوالو شریکانو غږ وکړ زموږ تر څنګ ودرېږي او دا یقیني کړي چې دوی زموږ اړتیاوې او غوښتنې درکوي، زموږ سیستم او بنسټونه دي حمایه کړي. په دې توګه موږ وکړای سو سولې ته ورسېږو او زموږ بنسټونه به قوي وي. ښاغلی مرا همدارنګه وویل چې د جی او پلس ډلې هیوادونه باید خودکفایي ته د رسیدو په هدف له شته فرصتونو ګټه پورته کړي. د جی او پلس یا وباندې هیوادونو ډله په 2010 میلادي کال کې رامنځته سوه چې د محل د افغانستان په ګډون د نړۍ شل بېوزله هیوادونه غړي دي. دغه هیوادونه هر کال یو ځل سر راټولېږي څو په معاصر توګه د نړیوالو مرستو د لګولو په هدف خپلو کې تجربې سره شریکې کړي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
درنو اوردونکو زو لوګر ولایت ته د لوګر ولایت چارواکي وای په د نوی تعلیمی کال کې د پوهنې په چوکاټ کې یو داسې پروګرام پیل کړي چې هر ورځ به له ټولو زده کوونکو یو یو غواني راټولېږي، بیا به په دې پیسو په سکولونو ودانی جوړوي. د چارواکو په وینا اوس مهال د لوګر یو سل ولس سکولونه ودانی نه لري. نور تفصیل نجیب الله خیل راکوي.
د لوګر والی حلیم فدایی مشال راډیو ته وایي کچیر د لوګر لز دکونکو هر ورځ وی و افغانۍ راټول شي نو دا په میاشت کې 3.2 میلیون افغانۍ کیږي او بیا په یو کال کې 2.8 میلیون افغانۍ ورزنه جوړیږي چې د همدې پروګرام د امریکای ډالر په لوګر کې په دری یو څلور کلونو کې ټول به سرپناه خوځې ته ودانه جوړیدای شي.
مګه په لوګر کې د خوانزیو لپاره له هر زده کونکو یا د غل کورنۍ نه یو افغانۍ راټول کړو نو مګه ولای سو لدرونو تر څلورو کالونو پوری دی خوانزیو دی تعمیرون ستونز حل.
د لوګر والی د دې پروګرام هدف دا بولی چې خلک بخپل خوانزی بخپل جوړوي.
مګ به خوانزی بخپل جوړو او په خوانزی باندې پیسې لګول دا بی ځای نه دی، بلکې دا بانګه ده چې برته به اوایت همدغه کورنی ته.
د لوګر یو تن مدني فعال شفیع الله خوانزی د چارواکو لوري پیل شوی دا پروګرام یو خنه وخت ګولې او زیاتوي چې
زه باور یم کچیر دغه پروګرام په سمته پلی شي نو د پهنه ریاست پټول کې د پهن وزارت د پزان بسیاشي
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د خوانځي د ودانې نشټون په اساس ستونزې حسابيږي. د لوګر د ولایتي شورا یو تن غړی عمر عبدالرحیم زای وایي چې د لوګر یو سل ول اسباب خوانځي سرپناه ودانې نه لري.
دغه ستونزې ته د پای ټکی کیدو دغه پروګرام په کامیابول کې ان شاء الله د لوګر علم پروره ولس کومک او همکاري کوي.
د لوګر چارواکو وویل چې د یاد ولایت په ټولو خوانځي کې د مرستې د لوی صندوقونو پر کې خودو لګیا دي تر څو هر ورځ د خوانځي د ادارو تر سره نه لاندې زده کوونکي په منظمه توګه پکې ایوای افغاني واچوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. درنو اردوونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د روانې غړې اخری رپورت تاسو پام را ګرځوم. په خبر کې د نری رنز زیاتی به مخنیوي اداره وای هر کال په خیبر پختونخوا کې شاوخاو شپېته زره خلک د دې ناروغي اخکار کیږي. په دې لړ کې تیر ورځ د نری رنز مخنیوي نړیوال ورځ په مناسبت غونډه وشوه چې نور تفصیل یې د شبیر احمد جان پر رپورت کې ورو.
دا خیبر پختونخوا د ټی بی د ناروغۍ د کنټرول یا قابو کولو ادارې او پاکستان چیست سوسایټي د ټی بی د نړیوالې ورځ مانځلو په موقع پیښور لیډي ریډینګ روغتون کې د یوې دستوري ورستو مشال لیډو ته دغه ادارې یو مشر ډاکټر مقصود علي خان وویل چې پاکستان کې د غربت او دغه ناروغۍ نه د بې خبرۍ له وجې د ټی بی ناروغ شمیره ډیره زیاته ده. دول چې پاکستان په نړۍ کې د ټی بی د ناروغۍ په حواله پنځم نمبر ملک دی. د ټی بی د ناروغۍ د علاماتو یا نښو په خیبر پښتونخوا کې ردې شمیرې او ردې د مفت علاج په خپله باندې مشال لیډو ته ډاکټر مقصود علي خان وایي
ټی بی د مریضانو تعداد زمونږ په خیبر پښتونخوا کې سالانه 60,000 نه زیات مریضان دي چې چا هم دوه هفتو نه زیات ټوخی دی، د هغې بلغم راځي، طبي ورسره وزن کمیږي، نو په کار دی چې هغې د نزدیک ترین کم هسپتال دی، سرکاري چې څومره هسپتالونه دي ټولو کې مرکزونه موجود دي، او حکومت خیبر پختونخوا په ټولو کې دا علاج درمان ډېر اعلی معیار سہولتونه مفت ورکي، مفت تشخیص، مفت علاج. 25 ضلعو کې یو د ټی بی مریض 10 نه 15 عام صحتمند خلکو ته سالانه دا بیماری خوري د سا په ذریعه.
د لیډي ریډینګ روغتون پروفیسر ډاکټر ارشد جاوید په دې بابلا مشال لیډو ته وویل چې پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې خلک په وخت باندې ډاکټرانو له هم نزي او بل په مقامي کچه باندې د دغه ناروغۍ صحیح تشخیص یا معلومات هم نکیږي، نو ځکه د دې قابو کول ورستو بیا ګران شي.
د ټی بی کنټرول لپاره ټول نه ضروري خبره ده کم از کم چې څومره کیسز مونږ استیمیټډ دي هغه 70% چې ډایګنوز نشي نو ټی بی ته نشي کنټرول کوله. پرس کا په 50,000 کې کوم صرف لزر ډیټیکټ کوو نو بیا هم ټی بی نشو کنټرول کوله، او کا سلوخ زرا مونږ پکې ډیټیکټ کوو او ډایګنوز کوو بیا هغه ټریټ کوو نو 100 کال پرې چې دا سره لګیا وي نو بیا به ټی بی کنټرول شي. نو کیس ډیټیکشن اهمیت خو ډیر زیات دی په ټی بی کې.
نو موږ اجازه کړه چې ټی بی ناروغي د غیري سټیج مریض باندې خوشا لس لک روپۍ لګي، او دوی را سرګند کړه چې دغه پیسې دوی ته بهر ملکی مرستندوی ادارې ورکي، او کچر نړیوال ادارو دغه مرستې بند شوي نو پاکستان کې به ټی بی قابو کول ډیر ګران شي.
فل حال خو مونږ ته ګلوبل فند او نېشنل ټی بی کنټرول په ثرو دا ټوله دوايي نه ملاويږي، خو زه یریږم چې سبا دا فندنګ بند شو زم چې کوم مونږ سره ریسورسز یو غټ چیلنج را روان دی. لکه یو ایم ڈی آر ٹی بی پیشنٹ چې ما درته هغه یو مریض په ټریټمنټ باندې مونږ 10 لاکھ روپۍ لګي، او هغه مونږ ته دا ګلوبل فند راکي. ایم ڈی آر ٹی بی په خیبر پختونخوا کې استیمیټډ کیسز تقریبا 1,400 کیسز دي، او مونږ چې څومره ریسورسز هغه ډایګنوزز لپاره دي د کال د 2015 کې مونږ صرف 300 کیسز ډایګنوز کړي او رجسٹر کړي دي، لکه ډېر کم دي.
د مارچ 23 نیټه د ټی بی د مخنیوي نړیواله ورځ مانځل کیږي. کبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
درنو ودونکو، تاسو د مشال رادیو نه رسته خبری خبرونه واوریدله چې د پاشه بوته را رسیدلی وو. یو څو شپې پاتې دي چې پکې یو ځل بیا ملي امیرزاده ته وار ورکو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د ایران ولسمشر ډاکټر حسن روحانی سره د یو لوړ پوړي پلاوی نن د پاکستان سرحد اسلام آباد ته رسیدلی دی. ټاکل شوی چې روحانی به له پاکستاني مشرانو سره په لیدلو کې د تهران او اسلام آباد همکارو پراخولو په نړیوالو مسلو خبرې کوي. له حسن روحانی سره په وفد کې وزیران، اعلی چارواکي او تاجران شامل دي. د پاکستان خارجه دفتر په بلوچستان کې د هند استخباراتي ادارې یو افسر تر نیولو پس د هند اعلی کمشنر ورغوښتې او خپل احتجاجي ورته ریکارډ کړی دی. هند لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په قبایلي سیمو کې د پولیو ضد کمپین چارواکي وایي په ټوله قبایلي او نیم قبایلي سیمه کې د 600 زیاتو میندو پلرونو خپلو بچو ته د پولیو ضد څاڅکو له ورکولو انکار کړی. بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا کې د پولیو خلاف د روانې میاشتې په کمپین کې 8,000 داسې ماشومان مخې ته راغلي دي. طالبانو د افغانستان په کندهار ولایت کې یو پوځي جنرال وژلی دی. د صوبې د والی ویان سمیم خپلواک ویل دوه وسلوالو د مارچ په 23 په ډنډ ولسوالۍ کې پر جنرال خانغا ډزې وکړې. طالبانو د دغه حملې ذمواري قبوله کړې. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری تر 4 ساعتونو له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د شام اوکرین پر بحرانونو خبرې کړې دي. په مسکو کې تر خبرې غونډې وروسته کیری بیګا خبرې اعلان ته ویل له پوتین سره خبرې ګټورې وې. د ویل دوانو په دې موضوع خبرې وکړې چې څنګه په ختیځ یوکرین کې واقعي اوربند تستنې دي شي. رسوایی د نسل وژنې په تور پخوانی بوسنیایي سرمشر رادوان کراجیش ته سزا ورکولو تر شا سیاسي محرکات دي. تېره ورځ ملګرو ملتونو جرمونو نړیوال عدالت کراجیش ته د څلوېښتو کلونو بند سزا اورولې. د روس خارجه وزارت مرستیال وایي چې نړیوال عدالت د کوسوو مشرانو په جرمونو ته پاملرنه نه کوي. د اووه ویشتو کالو تر چوپتیا وروسته د نوبل ادبي جایزې ورکوونکي سویډن میشتې ادارې د برطانوي لیکوال سلمان رشدي خلاف د ایراني فتوې غندنه کړې ده. او په هند کې د کرکټ شل اووریز نړیوال کپ کې د آسټرېلیا او پاکستان ترمنځ په مهمه لوبه کې آسټرېلیا پاکستان ته په 21 منډو ماتې ورکړې ده، چې له دې سره پاکستان د دغه ورلډ کپ میچونو نه بهر شو.
درنو اوردونکو، هم دې سره خپل کوربه ګل ایاز د خبرونو بیان د ملیحه امیرزاده، تکنیکی همکار اکرام مسکینیار او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا لا بیا هم د مشال لړیو خوندور پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. کچرې تاسو په هم دې سپو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خما خام بولرې او خوشاله او آباد اوسئ.